قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دی. دا هم د دې سات لړ خبرونه. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه کښلی دا خبره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د اګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا پروان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم برای دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو.
افغانان راغلی دد کرکٹ نړتا تازه ګلان راغلی کرکٹ پیدا کولا کړه چې افغانان راغلی
azadiradio.com
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هواده د وټلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداری ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همدارز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایي ضبط کړي؟ آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپل پریکړه بدلوي کنه؟ آیا پر احتیاط د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او کنه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه؟ په دې خبرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونه میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکي مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حفظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي؟
سلامونه اونی که هلی تاستا گران مولانا سب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی و نورین دا زکر چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده زمانگ تولید نخالص تقریبا 10% راتی چه ویدی او منگا پیو بورانی حالت قرار لرو دی بیندلی سیستم ده سویفت سخه بیبر خیو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې د مرستو باندې شي افغانستان په خونی شي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بیرته پسله 45 کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخته څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له عین د برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړي دي، هلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. اما دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد به دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي، داسې نه دي چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي. ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړي دي، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز حتی لري دا شان لري.
بله.
او په خدمات کې هم سره مشدي رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او کچې دوی برته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولای راته ځکه چې پاکستان په اساس د 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا دي کړي او خپل رستوران دغه سي یو پر نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوی دی او پرته له دې مالته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته. نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمېږي.
مننه حافظي صاحب. مولانا صاحب ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تکل سے تاسو حافظي صاحب او ستاسو لري ستاسو درنا اوریدونکي ټول تخپل نه کېلي او خېچاره مغواړم نه کېلي وړاندې کومه که څنګه چې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته ستونزې را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه؟ نو یو خو دا مسله ده. دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښې اړیکې نه لرل، سفارتونه او نورې مرستې بندېدل. بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی، اګر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وایي ته مې دښمن یې، نو څه ورسره نشته په لاس کې؟ او له بلې خوا نه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوا نه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوا نه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي. نو طبعا د دغه پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې پکې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تر ترتله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسالې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده او دا به د افغانانو لپاره ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده. او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته یوسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، په خواتر دی د نورو هیوادونو تجربه څه وایي په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بین‌المللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي. اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچې یو څوک سرویخ کاله په مثال وشکاره یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکا کې او په کاناډا کې په 15 کالونو کې دوی استیزان کېږي که چې کوم جرم او جرایم نه وي کړی او کار وکړي او تل سیاست ته رسیدلی وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او تکاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سیتیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد د فرانسې د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. او صدر اعظم د انګلستان په خپله یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه شاروال دی، صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. نو دغه یو چلن په دنیا کې نشته، ساري نه لري چې یو اشاره 1 میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هیواد څخه وباسي. دا خو ډېر مشکل دی، دا تعامل وړ نه دی. دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دي، نړیواله ټولنه، دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي، مخصوصا ملګری ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه، خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پریکړه وکړه، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړل. او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورای امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و، بل کوم مجوز خو شتون نه درلود. ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي، دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم، افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله تمو زیات، یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی. او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک. او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري او خپل ژوند یې مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي. او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې، او هم په سیاسي او بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او له نورو هیوادونو نه ډیرې ګټې اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي، دا د افغانستان په خیر ده. خو مسئله دا ده، لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي، نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخښئ، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوئ چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي؟ یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړی په هیواد کې دننه.
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همدار از په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په ډېر خوښیني سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسېږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي، ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. حافظي صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوي دي، او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړ وو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره. او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل مشومان خرڅوي، خپل آزاد بدن ګلموي. نو په داسې حالاتو کې چیرې نور بیا خلک راشي د دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بینالمللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ هېواد یې پر رسمیت نه ده پېژندلی. او دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بینالمللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په مشکل کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابعو، او داخلي منابع د دغه کارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې د اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غوړي د جامع ضرورت لري، د دې ته ضرورت لري. د ډېر مهمه مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پا پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پا پاکستان کې شاوخوا 300 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګ او شتمنۍ په پا پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې دي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دي چې ډیر زیات دي، 300 څخه دا واړه او متوسط تشبثات، لکه کوچنی کارخانه مثلا د دبرو پروسس، مثلا د اوسپنی شیانو جوړول، په دا ترکانه یو کې، په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري. هلته او داسې دقیقې احصایې نشته چې زوی پانګه سونه دي، اما دا لوی کارخانی چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانی دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران، عجز محل خان کندهاري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوې خلک چې د شوروي د تا د ارغس خورست تل ورغل دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لا هم دي. دوی ان په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړی دي، او ولدا چې د پاکستان لپاره یو نوې اندازه چې د کوڅې دکان چې بندیږي، خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي، او هغه راکړه ورته چې بل سره لري هغه له بینې ځي. بل دا چې دا مشتف افغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 3 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسېدلي، د بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي، او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا په خپل افغانان به ډېر ارزانه بیا هلته کار کول، هغوی لپاره د کارخانو کې کار کول، مایه خلکو، انجینران دي، ډاکټران دي، نور خلک دي، هلته شپخانی لري، کلینیکونه لري، او د ماساژ مراکز لري، هوټلونه لري، رستورانونه لري، ډول ډول. دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یوه برخه ده، دا هم د کار څخه لویږي، او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډېر څه مرسي.
ډېره مننه مولانا صاحب. ښاغلي حافظي، د هغه کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتا د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي. پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې ولس لکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي. لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یړغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یړغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دا ورستیو لسو پنځلسو کلونو یا ورستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللی.
مسله دا شي چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغه په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته ده. وبخې مولانا سه په غوب سیم راخسته ده، اوس راپور وچه ده بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دای باطل کړی دي.
زه دا منم باطل کړی دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی، ولې هغه پنګونه چې په پاکستان کې دي پنګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي، اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راخلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي.
مننه د خبرونه تر پای ډیر کم وخت لرو. حافظ صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب، دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زموږ دوستان خپل هلې ځلې کوي او زموږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې دا د سوداګری خونه د ټول متشبسو ګرد کور ده. اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منشأ هم سیاسي ده او امنیتي ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وخت د پاکستان سره وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمی په دشر کې وباسي او د هغوی شتمني او د رایو دا شیان هغه کیدل هم زموږ د واقعیت څخه بهر خبر ده.
ډیره زیاته مننه.
که چیرې شناخته کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي، داسې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې افغانستان وتلي، ځینې د خپل ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم، اصل مسله دا ده چې ستونزه تر هغه پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همدارز ورځنی چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نوي کېنول شوي، او کار ونی کی ز فکر نکوم چې دا ستونزه به حل شي
مننه
هغه خلک چې تل دی هغه هم فکر نکوم چې حال تم خوشوند نه لري او چې
دا هم
ستونزه به
ډیر زیات مننه ده ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر سپایو د اقتصادي چارو متخصص از رخش حافظی